نمشال لرو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو ورکړي کوم نه دی امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پښتونخوا، بلوچستان سیمې، افغانستان او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې درو. خو اړومبه د دې وخت خبرونه لاہور ہائیکورٹ پر ٹیلی ویژنی چینلنو دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا وینا دا بندیز نوٹیفیکیشن زنڈا ولی دے دا خیبر پختونخوا گورنر و دا پاکستان انتخاباتی کمیشن چارواکو دا دی صوبی دا اسمبلی انتخاباتو دا نیٹی ٹاکلو پاڑا خبر اتری کری دی او دا بشیر یقونو دا سار ادارے فریڈم ہاؤس ہوئی دی چی پا 2022 کال کی ہم پا نڈیوال کچا دا بیان آزادی کما شوی دا. د خبرونو تفصیل لاہور ہائیکورٹ پر ٹیلی ویژن چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر زنده ولې دی. نن لاہور ہائیکورٹ د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا هغه اقدام معطل کړ چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناګانو یې په ټیلی ویژن چینلونو بندیز لګولی وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه او جیو نیوز وایي چې د عدالت قاضي شمس محمود مرزا دا معامله فل بینچ ته لیږلې او د مقدمې اورېدنه یې د مارچ تر 14 ځنډه ولیده. د عمران خان وکیل رسنیو ته ویلي چې د پیمرا لخوا د اقدام د آئین خلاف ورزي ده، نو ځکه یې د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړې وه. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی د انتخاباتو د نیټې ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د گورنر له دفتره خپور شوی بیان کې وایي چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون وشوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا شول او کنه. البته بیان زیاته کړې ده چې گورنر به په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتي کمیشن له مشر سره ملاقات کوي. د تحریک انصاف پملاتړ د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د جنوري په میاشت کې د دواړو صوبو اسمبلیانې ماته کړې به. تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې زر تر زره وشي. خو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې په صوبه کې د خراب امنیت له کبله ټاکنې نشي کېدې. د دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ داس خود نوټس په قضیه کې په دواړو صوبو کې د ټاکنو حکم وکړ. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجلی دي. د فوج اماړي کو څنګه اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په 8 نیټه په د تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. یو امنیتي چارواکي چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم څرګندولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د تخیلو په دیګان سیمه کې په یو بله پیښه کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. فوج زیاته کړې ده چې وجل شوي وسلوال له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. خو طالبانو په دې اړه راست نه دی ویلي او نه د خپلواک سرچینو نه د فوج د داوو تصدیق شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلي چې د مارچ په 8 نیټه د دربند په ګیره مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ورباندې وسلوال برید شو. پولیسو زیاته کړې ده چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په شوې مظاهره کې د لدرکه بلوڅانو د موندلو غوښتنه شوې ده. له آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لدرکه بلوڅانو د کورنۍ غړي ول. په مبینه توګه د لدرکه عبدالحمید بلوس لور سیده بلوس مشال لیډو ته وویل چې د نړۍ ښځې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي خو دوی د خپلو ورکو خپلوانو ژوند غواړي.
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا
دا وای چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کیگی. ہمنگ نن ہم پسڑت ناسیو نن پنڑے کی خزی خپل حقن غواڑی او د حقے لپارا پسڑکنو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو.
بلوچ سیاسی ګوندونه او د بشری حقوقو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي ادارو د یو شمیر بلوسانو د لدرکه کولو تور پورې کوي. حکومت او فوز په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د ستونزې سهل راوباسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوري. د بشري حقوقو څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2023 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. ادارې زیاته کړې ده چې د بیان ازادي د ټیټه کچه په تیرو 19 کلونو کې پر لپسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي کمېدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ په 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې د بیان ازادۍ لړکی پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمیر له 4 لس څخه 3 ته پورته شوی دی او په لږ تر لږه 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي تر فشارونو لاندې راغلې ده. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورونو چارو فقی وزیر رانا ثنا الله وایي چې د استخباراتي ادارې آی اس آی د پخوانی مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن د چارواکو ترمنځ خبرې شوې.
گورنر صاحب ته ویلي چې منګله لګوا خراکا منګله مشاورت نه ده مکمل کړي. نو په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلي چې ستاسو مشاورت نور نه ته منګله تاریخ راکا.
پرون د مارچ په 8 د خزو نړیواله ورځ په مناسبت د لادرکه بلوسانو سازمان په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د 9 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې
درنا میر وکړه. نو د گورنمنٹ سره د میر 10 پوائنٹ ایجنډا وا. نو په یخ کې فرسٹ پرایورټی باندې د میر دا صاحب چې میر امن غوړي.
دا او د دې سره تړلې په موضوعاتو نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځم کوم به موضوع ته. لاهور های کورٹ په ټیلی ویژن چینلونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو د بندیز نوټیفیکیشن یا امر ځنډولې دي. نن لاهور های کورٹ د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې په امرا هغه اقدام معطل ک چې په نتیجه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندیزونه لګیدلې وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
دا لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمس محمود مرزا نن دا زیارت پورز دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په درخواست د پمرهغه اعلامیه ځنډولې ده چې تر مخه د عمران خان په تقریرونو خبري غونډو او ویناګانو بندیزونه اعلان شوه. مختصر پیکړه کې دا هم ویل شوی چې د کیس نور اوریدنه به په 14 مارچ فل کورٹ یا ټول کسیزه بنچ کوي. دا اتوار پورز پاکستان کې د رسنیو تنظیمولو ادارې پمرا پاکستان الیکٹرانک میډیا ریګولیټری اتارټی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو پریس کانفرنس او تقریرونو بندیز اعلان کړو. د لهغه ورستو چې عمران خان د پوسټ په خوانی مشر جنرال قمر جاوید واجا باندې تورونه لګولې وو. پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د انتقامی کاروي تورونه لګوي. خو بیا موجوده حکومت وایي چې عدالتونه اوس هم په خپل فیصلو کې عمران خان لا راور کوي. په دې خل باندې شنن کې او خبريال لحاظ علي مشال یډو ته وایي
ګوره د پاکستان آئین آرټیکل 19 د دې خبره وضاحت کوي چې ار سړی ته د شخصي آزادۍ حق حاصل دی د قانون په دایره کې. په عمران خان لګبري شوی د پمرا دا پابندي چې په ټي وي چینل کې نه ښودل کېږي په مکمل توګه د آئین د آرټیکل 19 خلاف ورزي وه. که عمران خان نه دی وخت کې حکومت ایریږي نو د هغه متبادل د بیانیه تیارېږي نو چې د هغه په تقریر او په وینا باندې پابندي ولګول کېږي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی مشره تنظیم کونکي یا چیف ارګنایزر مریم نواز د لاهور های کورټ د دغه پریکړه ورستو خبري غونډه پر مهال پازنی عدالتي پریکړو سخت ټکونه وکړل چې باید د انصاف ته ټولو لپاره یو شان او برابر وي نه چې د چا پسونو پیښې وي لکه د دوی د کورنۍ او د عمران خان عدالتونو ته راضي هم نه او نیول کیږي هم نه او په حق کې فیصله هم کیږي. بل لخته عمران خان وکیل ویلي دي چې د پمرا لخوا د پخوانی وزیر اعظم په وینا او د ژوندۍ خبرو اترو بندیز د پاکستان د آئین خلاف ورزي وه. د پاکستان تحریک انصاف دا 4 صدی نه د قومي سملې په خواني غړي ملک انور تاج مشال لیډو ته ویل
موږ ټول لقوم سترګې صرف عدالتونو ته دغه عدالت نه زمنګ د توقع او دام ته تمه ده چې ان شاء الله عدالت به انصاف کوي او دوی خو به تنقید زکه کوي چې کم د دوی د مرزي مطابق فیصلې نه وي د دوی د قانون مطابق فیصلې هغه دوی ته قابل قبول نه ده
د پاکستان تحریک انصاف مشر په خپل ټوټر لیکي چې د پر ضد حکومت شپږ اویا مقدمې چې په تیزی سره پکې نور هم شاملېږي پکې رترهګرې د موسب د سپکاوي دغه دارې او فتنې مقدمې شامل کړې شوې دي بلخو عمران خان دا هم خواست کړی دی چې د ژوند ته خطر ده او دته د عدالت د راتلو نه استثنا ورکړل شي اسلام آباد های کورټ دغه خبره هم منلې ده د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په خپل ټوټر لیکي چې په ملک کې د ترهګرې زیاتولو ذمهور عمران خان اوس د ترهګرې بهانه باندې عدالت نه پټیږي کله وایي چې ناروغ یم او کله وایي چې ژوند ته مې خطر ده اصل کې دی عدالت ته نشي مخامخ کېدی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال لیډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال لیډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال لیډیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپریږي د مشال لیډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
د کورونا چر وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د استخباراتي ادارې ایسایي د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکه دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز ویلي چې باید د جنرال ریټایرډ فیض حمید خلاف کورټ مارشل وشي ځکه چې په 2018 او 2019 کلونو کې سیاسي لاسوهنه کړې دي خو دا چې آیا کله تر دې وړاندې د سیاسي لاسوهنو په تور د کمپوزي جرنیل کورټ مارشل شوی کنه تفصیل د شانواز ترکزی پر راپور کې
وفاقی وزیر داخله رانا ثناءالله ویلی د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید او د اورور زدی د درغلی او پلټین روان دي نموړی د مسلم لیگ نواز دلی د مرستیاله مشر مریم نواز په دې غوښتنه چې د فیض حمید کورټ مارشل باید وشي جواب کې ویلی کورټ مارشل یوازې پوز کولای شي د مارچ په اتمه په خبر کانفرنس کې وفاقی وزیر داخله چې کله ویل چې د کورټ مارشل اختیار د سیویل حکومت یا ادارو سره نه راځي نو یو صحافی ور نسوال وکړ چې د فیض حمید او د اورور ضد د درغلی او مقدمه اوریدنه خو اف ای ای کولی شي هغه خود حکومت ماتا تا دار ده نو موړی دغه سوال جواب داسې ورکړه
دیکھیں اس کے اوپر ایک
ګورخه په هغه باندې خو یو پرټنه هم روانه ده اوس وخت که په هغه باندې خبره کول د وخت نه مخکې ده که څه هم مخې ترازی نو د هغه وروسته به تاسو خبر کوو
ایږي ته اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا
کورٹ مارشل د پوز دننه د خپل پوزیانو یا د مشرانو ضد عدالتي کاروایی ته ویل کیږي په دغه خبری کانفرنس کې رانا ثناءالله دا خبره سرګند نه کړه چې په کوم رقم درغلی وباندې د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر فیض حمید ضد پلټنې روانې دي هم تیر ورځ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز یو نجی ټی وی کوربه امار مسعود سره خبرو کې ویلو چې نوموړی کله د آی ایس آی مشر هغه وخت هم مریم نواز د ده په ضد عدالت ته تللی وه او ویلو چې دا سړی په عدالت باندې فشار راوړي چې ګنې نواز شریف او مریم نواز ته دې سزا ورکړي شي نوموړي دا هم وویل چې تر ټولو غټ ثبوت د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی دی صدیقی دا وخت خپل څوکۍ نه لري شوی ولی د بحالۍ لپاره درخواست په سپریم کورټ کې لا هم پروت دی صدیقی ویلو فیض حمید کورټ ورغلو او ورته ویلو چې نواز شریف او مریم نواز ته به ضمانتونه نه ورکوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او مریم نواز په 2018 کې د مالی درغلیو په مقدمو کې ښکیل کړی شو چې وروستو وختونو کې په ضمانتونو د بندیخانو نه بهر شوي تر دې وړاندې کله د سیاسي مداخلتونو په تور پوځي مشرانو ته سزاګانې ورکړې شوې مشهد ریډیو دغه پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې ده
تاریخ مې اس طرح کورٹ مارشل نه هوا مگر یہ ہوا ہے کہ حکومتوں کے
خوشحالیت کې خدا سے کورٹ مارشل نه دی شوی، مگر د حکومتونو د ړنګولو په تور مقدمه ضرور چلیدلی چې اول 1950 لسیزه کې د راولپنډي سازش کیس کې میجر جنرل اکبر فیض احمد فیض سجاد ظهیر او نورو پوځي مشرانو ضد مقدمه چلیدلې وه. د ایوب خان په دور کې هم شوی وه، خو داسې بیا کله هم نه دی شوی چې ګنې د سیاسي لاسوهنې په حواله سره یا پولیټیکل انجینئرنګ حواله سره د چا ضد عملیات شوي وي.
پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے کسی خلاف کاروائی ہوئی؟
هم د مارچ په اتمه د دنیا ټی وی او خبریال او تجزیه کار کامران خان په خپل ټویټر د جنرل ریټایرډ فیض حمید لخوا ځینې خبرې لیکلې دي. نوموړي لیکلي د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید لخوا د مریم نواز د تورنو په ځواب کې ده ته پیغامونه لیږلي. اولنی پیغام کې لیکلي 2013 کې دی یوازې میجر جنرل، نو په پوځي نظم کې آیا یوازې یو میجر جنرل حکومت ختمولی شي؟ دویم پیغام کې لیکلي پوځ کې ټولې فیصلې یوازې د چیف وي. او دریم پیغام کې لیکلي ټولې فیصلې عدالتونو کړې وي. چیف مانا چیف آف آرمی سٹاف، یا چې ورته بیا پوځي مشر هم ویلی شي. هغه وخت پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا چې تیر کال د نومبر په میاشت کې دغه څوکۍ نه ریټایر شوی. د پیښور خبریال او تجزیه کار عقیل یوسفزی وایي دا خبره حقیقت هم ده چې تیر وختونو کې د سیاسي لاسوهنو ذمه‌واره یوازې فیض حمید نه و.
یو جرنل چې دی کو هغه د ایس آی چی پی یا قبل یو غټ پوسټ باندې فائز وي، دا صرف د هغه انفرادي یا ذاتی فیصلې نه شي کېدی، د شاته د ملټری اسټبلشمنټ یو ډیسیژن وي. نو که دغه ته موږ په دغه میرټ په بنیاد باندې وګورو، نو بیا خو په کار داره چې د هغه وخت چې کوم آرمی چیف و جنرل باجوا صاحب یا نور چې کوم متعلقه په کی پوسټونو باندې فائز جرنیلانو، نو بیا خو د هغو هم کوکوټ مارشل کېږي یا د هغو خلاف روئی کی گی یا سے اقدام کی گی، نبیخ برٹولو الیہ اکراست بورڈ بکی.
عقیل یوسفزی زیات کړه دی نه غنی چې ګنی موجوده واکمن اتحاد به د پخوانی پوځي مشر او یا مشرانو ضد کومه کاروایی وکړي، ځکه د په خبره حکومت دومره طاقتور نه دی. البته د سیاسي سکورینګ یا سیاسي بیانبازی ده او تر دغه علاوه هیڅ نه دی. دا خبره لا هم نه ده څرګنده چې د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید ضد حکومتي تحقیقاتي ادارو لخوا د کوم رقم تورونو ضد پلټنه روان دي او کله روان شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د صوبې د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن چارواکو ملاقات کړی دی. د گورنر دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی دی چې دالی د کاته پرون شوی دی چې پکې د اسمبلی د ټاکنو د نیټې موضوع بحث شوی ده. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې اسمبلیانې ماتې کړې وې چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوړلو چې په ټول هیواد کې عام انتخاباتو کې. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تر وخته لمخه د ټاکنو له کولو انکار کړی دی. سپریم کورټ د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ټاکنو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ د پښتونخوا گورنر غلام علي سره د الیکشن کمیشن درې کسیزه پلاوی په گورنر هاوس پیښور کې ملاقات وکړو. د خبر پانی تر مخه د پښتونخوا گورنر ویلی دي چې را روانه اونۍ به هغه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر سره د ملاقات وروسته په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي یوازې وفاقي حکومت د پښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو د ځنډولو هڅه نه کوي، بلکې د ټاکنو کمیشن هم د دوو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو لپاره چټک ګامونه نه دي پورته کړي.
گورنر صاحب ته ویلي چې موږ له لګوا خراکا موږ له مشاورت نه دی مکمل کړی، نو په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلي چې ستاسو د مشاورت نور نه ته موږ له تاریخ راکا نور د امن امان صورتحال د ډیوټیانو تعیناتي د فوج کمی د پولیس کمی نه زموږ کار دی سره ستا کار نشتلی. خو دی وقتی که منگ او گورو نو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زر خصوصی تو که پا پنجاب او پا خیبر پختونخوا که الیکشن وشي. خو بل اړخت خیبر پختونخوا که د الیکشن کول نه ډډه کوي دی وقتی د پی ڈی ایم او دغې نماینده په شکل کې دی وقتی گورنر دی. خو دا خبر هم یاد ساتئ چې الیکشن کمیشن هم په دې عمل کې برابر شریک دی. په 2021 کې چې کله خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتي انتخابات نه کول، نو الیکشن کمیشن تاریخ ورکړی و، نه چې دا تاریخ صوبایي حکومت ورکړی.
خو تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د گورنر سره د الیکشن کمیشن د چارواکو د ملاقات وروسته د ټاکنو کمیشن په خپل بیان کې ویلي دي چې الیکشن کمیشن انتخاباتو ته تیار دی، خو د پښتونخوا گورنر دی د انتخاباتو د نیټې اعلان وکړي او د الیکشن د امنیت او نورو انتظاماتو لپاره به کمیشن د نگران حکومتونو او وفاقي امنیتي ایجنسو سره خبره کوي او دغه لړکی به خپلې ذمہواری پوره کوي. بلې خواته د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر عارف علوي د 13 اپریل د نیټې د اعلان وروسته الیکشن کمیشن د مارچ په 8 نیټه د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو شیډیول اعلان کړی دی چې تر مخه یې کاندیدان کولی شي چې د مارچ د 12 نیټې نه تر مارچ 14 نیټې پورې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره خپل اسناد داخل کړي. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې په ټول هیواد کې په یو وخت د قومي اسمبلۍ او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات ترسره شي، خو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې که د وخت نه مخکې ټول عام انتخابات نه ترسره کیږي نو کم نه کم په تحلیل شویو دوو صوبایي اسمبلیانو دي په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وشي. او په دغه اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ هم په نوي ورځو کې په پنجاب او پښتونخوا صوبو کې د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پرون د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارچ په نامه مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد کې د پولیسو او ښځینه مظاهرچیانو ترمنځ لفظي جګړه وشوه چې په نتیجه کې پولیسو پر ښځو تشدد کړی دی. وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله په ټویټر ولیکل چې پر ښځو د تشدد په تور یې د دریو پولیسو سرتیرو دندې ځنډولې دي. په دې اړه اسلام آباد ګوهر مسجد راپور اورو چې د ښځو په پورونی لاریون کې له غږول شوې سندرې سره پیلېږي.
دا آوازونه د هغو ښځو دي چا چې د مارچ په 8 د پاکستان بیلابیل ښارونو کې د ښځو نړیواله ورځ ولمنځله. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د عورت مارچ پر مهال د ښځو او پولیسو ترمنځ تود بحث وشو چې تر هغې وروسته د اخ و ډب پیښه وشوه. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د اسلام آباد پولیس وویل چې په اسلام آباد کې یې د عورت ازادۍ مارچ په نوم د لاریون پر مهال پر ښځو د تشدد په تور د دریو پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. رانا ثناءالله د مارچ په 8 په ټویټر بیان کې لیکلي دي چې په هغه پیښه کې د ککړو نورو پولیسو په اړه هم پلټنې کوي او پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د ښځو ازادۍ مارچ کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د دوی لس خوا او شا ښځې ژوبلې شوې دي. د زیاته کړه،
میرا نام فوزیا یزدانی ہے جی، میں سب سے آگے تھی، میں نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں،
پټولونا مخکیوم ما هم ټکول و خوړل. د پریس کلب شاته دروازه بنده کړې شوې وه، زموږ کسان یې په منځ کې گیر کړي او چې کله خزینو د بهر راوتلو کوشش وکړو نو پولیس بیا وهل ټکول شروع کړل. ښځو ته پولیس والاو شکنجلې هم کولې او خزینه پولیس چارواکي یې ورسته کړې او په وهلو کې پولیسو بیا هیڅ گنجائش پرې نه کړې. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د لاریون په ګډونوالو تشدد غندلې دي. کمیشن په ټویټر لیکلي چې پولیس باید په پور امنه مظاهره کوونکو د تشدد کولو پر ځای هغوی ته خوندیتوب ورکړي وي. اسلام آباد په عورت مارچ کې ګډون کړی وی جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دې مارچ یا غونډې مقصد دا دی چې په پاکستان کې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي. دی زیات تکړه
معلوم سلم رحیم دی او زه بیسیکلی لکی مروت نه یم. دا خزو مسئله او خزو اپینین او خزو چې څه حقوق دي هغه ورځ د سلیبریشن لپاره دا هر کال دلته سلیبریټ کیږي او نو چې هغه وایي چې چا باندې تکلیف دي نو چې ما مسئله مثال طور باندې جائیداد دی نو زه به جائیداد خبره کوم، چې ما مسئله ہراسمنٹ دی نو زه به د ہراسمنٹ خبره کوم، چې ما مسئله تیزاب والے دی نو زه به هغه خبره کوم. نو د هر ښځه چې کوم پلیکارډ کې لکه مې چغې وایي دا د هغې مسئله ده، نو هرې ښځې مسئله بدله بدله کیدی شي.
بلخ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد، کراچۍ، کوټه او پېښور کې ښځو لاریونونه وکړل. په لاهور کې د صوبایي حکومت پر بندیز سربېره د عورت مارچ لاریون وشو چې ورته ګڼې ښځې، انجنۍ او فعالان ورغلي ول. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د لاهور انتظامی د عورت مارچ منتظمینو ته د لاریون اجازه ورنکړه چې هغوی یې پر ضد په لاهور های کورټ کې درخواست ورکړی وو. البته ورسته بیا د پنجاب لنډ محلي حکومت وویل اجازه هم ورکوي او د امنیت لپاره یې پولیس ځای پر ځای کینولې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدری او بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
د مارچ پاتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لادرکه بلوسانو سازمان هم په کراچۍ کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په احتجاج کې د سړیو ترڅنګ یو شمېر هغه خزو هم ګډون درلود چې خپلوانې لادرکه دي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې ښځې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي او دوی بیا د خپلو لادرکه خپلوانو د موندنې لپاره سړکونو ته راوتې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د مارچ په اتمه د بلوچستان د لادرک کسانو د کورنو غړو په کراچۍ کې د آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې احتجاجي مظاهره وکړه. په لاریون او مظاهره کې د بشري حقونو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرک خلکو د خوشي کولو لپاره یې شعارونه وړاندې کړل. مظاهرچیان ویل چې نن په نړۍ کې د ښځو نړیوال ورځ مانځل کیږي، خو موږ نن هم د خپلو خپلوانو د خوشي کولو لپاره په سړکونو ناست یو. د مظاهرې په وخت د لادرک عبدالحمید لور او د لادرک کسانو د موندلې لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن یوې غړي سیدا حمید بلوچ مشال ریډیو ته ویل
آج 8 مارچ ہے، عورتوں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے.
دوائی چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کی گی، ہمنگ نن ہم پسڑک ناسیو. نن پنڑے کی خزی خپل حقو نغواڑی او د حقی لپارا پسڑکونو روزی، ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو. زما پلار عبدالحمید پلسم اپریل کال 2021 کی پجبری توگا لدرک کڑے شوی، دو کالا پورا کی گی خو تر وسا د حق حس پتا نہ لگی.
ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
دا مظاہرے په وخت بلوچ مسنگ پرسن یوی غړی سیمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې چې خلک لا درکه کېدل وس خزی او ماشومان هم خوندي ندي. نو موړی ویلی چې 13 میاش په کوټه کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی عسکرو محل بلوچ ل خپل کور څخه نیولې وه او لزان سره یې وړی ده او محل بلوچ په ضد ناجایزه او بی بنیاد مقدمه هم درج کړی ده. دا وایي چې محل بلوچ د فروری په 18 په جبري توګه لادرکه کړی شوی، هغه تر اوسه لادرکه ده. د هغې واړه واړه ماشومان دي. د بلوچستان د پولیسو او سی ټی ډی عملیات پخوا هم جالي وو او اوس هم جالي دي. تر ننه پورې دا نه ده معلومه چې محل بلوچ په کوم ځای او څه حال کې ده. خو بلخوا د فروری په 18 د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکوونکي څانګې سی ټی ډی په خپل بیان کې ویلي وو چې محل بلوچ یې د پټو معلوماتو په اساس نیولی و وه او له هغې څخه یې چاودون کې توکي واسکټ ترلاسه کړی دی چې د یو ځانمرګي برید پلاني درلیدو. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د لادرکه بلوچیانو لپاره غږ بندول غواړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې ثبت شوې وي چې پکې شاوخوا 6000 قضیې هوارې کړې شوې هم دي. او بیا د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی دی چې یو شمېر غونډې کړي دي. یاد کمیشن څو ورځې وړاندې خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو درنګ شیبلا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږنیمې بجې کېدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه لاہور ہائیکورٹ پر ٹیلی ویژن چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا او د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر زنده ولیدې. د عمران خان وکیل لسنه وت ویلي چې د پیمرا لخوا د اقدام د این خلاف ورزی ده، نو ځکه د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړي وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټې ټاکلو په اړه ملاقات کړی دی. د گورنر له دفتره خپور شوي بیان کې راغلي چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون شوه، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا شوي او کنه. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې 9 وسلوال وجلي دي. د فوج اماړي کو څنګه اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په 8 نیټه یې په دتخیلو له وسلوالو سره په انخته کې 6 مشکوک وسلوال وجلي دي. د خپلواک سرچینو نه د دې داو سپیناوي نه دی شوی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله کې یو پولیس وجل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلي چې د مارچ په 8 نیټه د دربند په ګیره مستان سیمه کې پولیسو د سرشمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ور باندې وسلوال برید وشو. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په شوي مظاهره کې د لادرکه بلوسانو د موندلو غوښتنه شوې ده. د آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړي وو. د افغانستان په بلخ کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن په 14 کې وجل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوی ده. او د بشري حقوقو د سال ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. اردوونکو دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورځو یوکرین ته، چرته چې د روسي ځواکونو او یوکرین د ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده. د دغې جګړې په اړه باندې تازه تفصیل او معلومات په دغه راپور کې.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تېر کال لږ ګازو پر نارد استریم نلی کې حملې یوې اوکراینی پلاوی ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سه شنبې وویل چې د بالټیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نلی کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلاوی ډلې چې نوم یې نلی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلی کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپاره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دین لیک په قصدي ډول برید شوی. خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه برید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې وړتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبرلاند ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. هغو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړې موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو ستر سکرتر ویلي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې باید د ښځو د حقونو خوندي کولو د غوښتنې نه لاس په سر نشي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو سره خپل عملي ملاتړ لا دوام ورکړي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې به لاس په سر نشي. انتونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي اوتنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. دوی نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلن بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او ښځو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي، د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي، هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقض روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د جنوبی وزیرستان د وانه ځینې سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د انتظامی د غفلت له کبله یو ځل بیا په ښار کې وخت نا وخته د تور شیشو په ګاډو کې سپاره وسله وال لیدل کیږي. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشرانو ویلي دي چې که څه هم د تور شیشو په ګاډو کې ناست وسله وال د پخوا په څیر په لوی شمېر کې نه تر سترګو کیږي، خو البته له څه وخت راهیسې ویني چې ورو ورو یې شمېره زیاتیږي. دوی زیاتوي چې په وانه کې په دې وروستیو کې تر ولسي پاڅونونو وروسته انتظامی اجمنه کړې وه چې په وانه او شاوخوا سیمو کې به وسله وال نه پرېږدي او د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلو مخنیوی به کوي. خو د پولیسو مشر شبیر حسین وایي چې دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسید را.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بېغوره کړي دي چې په وجه یې خلک یو ور بیا وڼه بازور ته د خپلې وسلې سره رودرېمي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر نه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي
چې کله میر یو ولسی پاسون وکړه درنا میر وکړه نو د ګورنمنټ سره د میر 10 پوینټ ایجنډا وا. نو په یخ کې فرست پرایورټی باندې د میر دار صاحب چې میر امن غوړي. نو امن په متعلق باندې ګورنمنټ پولیس چیکیم ډیپارټمنټ دای هغه په بازار کې چیک پوسټینا لګاوی وړو وړو پوینټینا باندې. نو هغه په یخ ټیم کې ډیر ابود وی خو چې کله د پولیو واخ روشي نو د میر پولیس چونکې کام دي نو د یغه واجنا نو میش پازور په غار پوتی شي. نو تورې شیشه وس په لور وزیرستان کې د 25% پر تورې شیشه یاشتا.
د وڼه سیمینا د عوامي نېشنل ګوند مشر یاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی سیمه ته خپل آئینی او قانوني حقوق دا زر ور ور ساوي.
ولسی پاسون وسو یقیناً هغه موقع باندې خو ډېر ښه اقدامات وشول چې په اصلاح باندې پابندي ولګېدله. تورې شیشې سپینې کړلې. جمشید چې کوم هغه کړی وه هغه ریلیز میر مطمئن وي وس داسې نه ده چې میر مایوسي میر داسې آیي چې د اصلې کوم بندیز لګېدلی و چې هغه دې جاري وسوتي. میر بیا داسې یو ورویني چې دا شاید دی نوی بیا داسې څه پروګرام جوړېږي چې ور پور دا واسلر جو تیز لیا دا منشیات خو ډېر دامرا په پیک باندې دي چې د ټیم نه 50 ګز اچي ولاته د بازور سره ټول تا منشیات خرچیز دي. نو په دغه کې د دې سفر ریاست بالکل ناکام دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر اوسیدونکي غوښتنې د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
داسه ده چې مخکې راکه پولیو پولی نه بعد سینسې سوري سه لکه ته په یو شي باندې فوکس کوای نه سه چې ما 3000 نفری چې ده کنه آر ډیپلای د سینسې باندې اوس یې سوره چې لکه ډیفینیټلی چې په بازار ډیوټي باندې با سري په بازار ګشت با سري په بل ورځ ما آرډر کړی دی بازار سکیورټي ته ما خپل انچارج لګولای دا بازار ټرافیک ته ما خپل انچارج لګولای دا نوی آرډر نه مې کړی دی چې اوبه د بازار سکیورټي خیال ساتي غته مې پولیس ورکړای دا یې ایلیټ مې دا ډیوټي لګولای دا چې ایلیټ چې دا آب لکه په ناکو باندې کبار ډیوټی نه نو هغه موجود دی په بازار چې بغښت کوي نه کې بلګي دلته واړه هغه موبایل چرس پی اوشتي دلته را درومي هیروین دلته راري خو لا لاندې نه راشي کسان دغه جاي خو په موټر بایک باندې ګرځي نو هغه لشکي لکه ډیټیکټ کول چې دی هغه لشکي ایشوز
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د امن حالات سنبال سوتلې د پوره دا زر بېړواندي ګامو نا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
امریکایي حکومت د پاکستان سیل افز پل سیمو تر 500 زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپس یا تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دین وړاندې هم دوی خو شپږ زرو مستحقو زده کوونکو د وظیفو د لارې مالی مرستې کړې. سیلاب وهلو زده کوونکو د امریکا حکومت دغه مرستې ستایلې دي او وایي چې یو خوا ګراني ډېره ده نو بلخوا دوی سیلابونو ووهل چې له وجې د دې ژوند او روزګارونه اغېزمن شوي دي. نور معلومات په دغه راپور
دا مارچ په اومه اسلام آباد کې د لړو زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلاب ځپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړې چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي د 400 سبیحه عنایت وایي چې دوه خویندې په پوهنتون کې سبق وایي. پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمکه لوکړې وي. دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوجي ژوند او بیا سبق ډیر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډیر زیات شوی دی نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړي شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډیر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسيټي شو هر چی شو داسې د هاستل هر چی شو دا موږ سره ډیر خوشی چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي نو موږ سره بابا نه مې بډن لکم شي ځان نه نیم پېښور یونیورسيټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي نو زما ول سمستر حساب وی پر سمستر 35500 او داسې د هاستل 35000 پر ایري او سره داسې د هاستل مې سپی وی هغه 2000-3000 پر منت حساب سره راځي او سیم زما خور دا
ته نوړه نه هم امریکا حکومت دا پاکستان د لړو زده کړو کمیشن سره په شریکا تر شپږ گزارو زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ په ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکې زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېر زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي او دلته په پوهنتون کې یوازې د داخلو خرچې نه وي نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي که د لوړو زده کړو کمیشن که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول شتمن ملکونه نو چې دغه زده کوونکو مرستې وکړې شي.
په یونیورسيټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچې وي تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس وي پریزنټیشنز وي د غیر لپاره مختلف سیزونه وي او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي نو دې فلټ نه د یونیورسيټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسترو پیسې هم پاتې وي په دې وجه چې هغه د دې جوګنو چې هغه سمستر فیس باندې هغه پوره کړي. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسيټي چاته انسټالمنت کې وته کړل خو د هغې باوجود د هغوی هغه پوره نه کړی شو او اوسه پورې د لیر سټوډنټانو داسې چې هغه خپل سمستر فیس یا د هاسټل فیسونه پوره کړي نه دي. د دې نقصانونه ډایرکټ د هغوی په تدریسي سیزونو باندې پرېوته د هغوی پرفارمنس ورسره افیکټ شو.
یادونه چې تیر کال د اګست میاشت کې د پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېره ځپلې وه چې پکې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای شمیرو تر مخه کم یو لک کورونه خراب شي وو سباندې یو زر سروي مړ کړی وو شپېته اکړونه سیوا د قرض مکه او سکم یو لک میټریک ټنه ولړ فصلونه تباه کړی وو او دغه نه علاوه 300 زیات کسان مړ کړی هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابلې وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلې زمیندارانو عام ولس او په خصوصي توګه کورنو کې کارکوونکو زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده. بدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی مو پدے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو زو نیاز احمد خان یم او تاسو تا لسوات دیر چترال شنگلے او خوشا سیمونا را پورنا جوڑو.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ د لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. دا دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او لدغه ورستو با حتمی شمیرې خبريږي په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد را.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کی گی لکه یو کور د آمدن ذریعہ صدا او سنگ جند کوي
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑه خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي لو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما سکارې زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي پرو ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وب دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ځخانه شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی د پای ایډی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وقت نه د مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي کچرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګور چې کله دا سرکاري طور باندې اعلامیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی کم سڑے کے شپنگ میں یا غلط کے ارادہ بھی ہو سکتا پوسیدن کے آ سڑائے باغال تک کون کی گی چونکہ داد اگے لا کے ریسورس اگے لا کے اسپتال نا اگے لا پی سڑائے تو اگے لا کے سکول نا استعمال ہے لکا دا سے نچی کی دای چے دای پہ ہور ریسورس دے استعمال ہے او پہ ہور کی روسی سکول نا دل تک بچی او کاؤنٹنگ اگے منگا او کو اور گئی کے لگا دا دے سینس دا طریقہ نا دا
پودے سرشمرنا کے بعد کور د وگڑو د تعلیم او روزگار سرا سرا د مازورانو بارے کہ ہم معلومات جمع کولی شی په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوی او دا بلومړی وار وی چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال راډیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنری گڑی
پیوا بجا
تاندے ہلی
پدوانی مو بجو
د مشال پنم
پدرے او بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د زوانانو غگ
پ پینزو بجو
اردن کو پپائی کی رضی ہوئی مرکیتا د سواد تحصیل مٹی یو دیرش کلنا ڈاکٹر یاسمین گل چی پیو خپا د پولیو نا متاثر شوی دا د تیرو دولس کلونو راهیسې د سیمې ښځو ماشومانو نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډیر مشکل کې خپلې زده کړې کړي دي خو همت یې نه دی بایللې. یاسمین ګل وایي کله چې دې کار پیل کړو نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات وو خو خپل کار لې دوام ورکړ. له نوموړي سره د مشال خبریال نیاز احمد خان خبرې کړي دي چې د خپل کار په اړه وایي.
اور د مٹی تحصیل مٹی سره زما تعلق ته دو کالم چې زره پولیو شکار شوی هم نو زما غس خپل چې دغه هغه مازور را داغي سره سره مخبل سبق څومره په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانه ډیر مشکلات وې هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وې هغه ټایم کې. نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتک ایلوپیتک کې.
دا غږ د سواد ډاکټر یاسمین ګل دی. دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو ماشومانو او نرخاسیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا ورسره په هغې کې مدد کوي.
دې وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې موږ مختلف کارونه کوو. پای کې زنانه هغه زنانه چې هغوی تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنکۍ چې هغوی کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغوی واده کیږي یا خواجه سره چې هغوی ته د هغوی حقوق نه ملاوي کې د هغوی د حق لپاره اواز اوچتو.
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر ښودلی هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي.
خو هغه زنانه چې هغوی د هغه حالات چې هغې کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاوند مړ شو یا زوی نو په کور کې څوک نه و نو هغه زنانه ته لپاره موږ ٹریننگونه ورکړو هغوی موږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغوی اوس کور کې کارونه کوي ورکو موږ مارکیټ ته اوباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زموږ یو بل ادارې سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایڈس باندې کار کوي نو هغې کې موږ تقریبا څه پاک کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنی په ذریعه باندې نشه کوي نو هغوی کې دا ایچ آی وی ایڈس هم مرستې دي نو هغه ډېر زیات خوري کې ځکه په یو سیرنج هغوی په ګروپ کې کار کوي نو د هغوی موږ ټیسټونه وکړو په هغې کې موږ ته څه خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سینټرو کې موږ ته څه پازیټیو کیسونه راغو چې هغې ته ایچ آی وی ایڈس زون نو هغې دپاره موږ هغوی ریپر کړو زموږ پټخیلا هسپتال ته چې په هغې کې هغوی ته پری آپ کاسټ بلا موازی معاوضه هغې ته علاج هم کېږي اور هغې ته دوایانې هم ورکول کېږي.
ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم رامخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړې ده.
زه کور نه راتلم اول حالات ما د خپل کور نه چې زما ورو نوم نه غوښته چې زه یو نان ګورنمنټ اداره ده این جی او ده چې این جی او ته ډېر سپک نظر باندې خلک ګوري نو زما ورونو ماته اجازت نه راکوو چې ته به نه ځې ځکه چې دا کار ډېر سپک ګڼل کېږي موږ ته بهر پیغور ملاوېږي یوازې پیغور زما نه زما ورونو ته زما خویندو ته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره وه چې دا سحر وځي ماښام راځي دا چېرته ځي یو خو زنانه ده بل مازوره ده نو دا چېرته ځي په دې ټایم خب ما بیا مقابله وکړه، خبرو رم پوه کړو، د هغې نه راووتم. مشکلات هر ځای دي، خو مشکلات پسې شاته ما کتلي نه دي، زه همیشه وړاندې تللی یم.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد یې هغه خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کومو ته زیات خلق پام نه کوي.
ښه ورځ باندې یو پیغام، دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم فیصد زموږ په زنانه دي، نو نیم فیصد زموږ نارینه دي. څنګه چې د نارینه حقوق هغې ته میلاو دي، داسې مونږ غواړو چې نارینه داسې مونږ پروګرامونه وچلو، یا داسې زموږ یو درخواست ده هغې ته چې نارینه د زنانو حقوق ومني، اور هغې ته کم از کم که مونږ ووایو چې 100% نه، نو کم از کم 50% معاشره زموږ هغه شانتي شي کوم چې زموږ اسلام او قانون وایي، نو زموږ معاشره به داسې نه وي، نه به دا پسمنده علاقه پاتې شي، دا به یو کامیاب اور روشن خیال معاشره شي، اور ان شاء الله په دې مخ کې ډېر ښه کار وکړی شي.
ډاکټر یاسمین ګل، په راتلونکي وخت کې په سوات کې د ښځو، ماشومانو او نرښځیانو حقونو خوندي کولو لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي، او دغې لپاره د بېلابېلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.